هم صبح خير.
وعليكم السلام امید مرزبان تستریم سی په افغانستان کې د کسنګ چی مرزبانی ادونه وکړه د سهار ته بجې سوی او د لمړنی یو ساته خبرونه د خبرېدو وخت د خپل کوربه نور همکارانو سلامونه یو ځل بیا ومني. په دې خبرونه کې لوسلول طالبان سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی رئیس څرګندونه دراورو. د ازادي په چپو کې پروګرام هم د خبرونه زیاته برخه جوړوي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو خو له خبرونو یې را پیلو احمد تکلی اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونو ته پام وکړئ. اتلس افغان ماین پاکان پرون د خوست ولایت په یوه سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو لخوا وتښتول شول. په ایران کې د زنا په تور په سنګسار د محکوم شوې میرمنې سکینې محمدي اشتیانی د سرنوشت په باب ضد نقیز راپورونه ورکول کیږي. او په امریکا کې ولسمشر باراک اوباما د مالی مسایلو پر سر د خپل ګوند له لوري له مخالفت سره مخامخ شوی. بشپړ خبرونه. اتلس تنه افغان ماین پاکان چې د ماین پاکۍ د یوې موسسې لپاره یې کار کاوه پرون په خوست کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو له لورې وتښتول شول. د خوست د امنیه قمندان جنرال عبدالحکیم اسحاقزی ویلي دي پیښه د خوست په مرکزي سیمه کې شوې. د خوست د والي ویان هم پیښه تایید کړې ده. ویلي دي دغو ماین پاکانو پرته له دې چې افغان امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي سفر کاوه. د دې تښتونې مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی. د ناټو یو سرتیری پرون د افغانستان په شمال کې ووژل شو. د ناټو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا په دسمبر میاشت کې چې نن یې لسمه نیټه ده د بهرنیو ځواکونو دیارلسم سرتیری دی چې په افغانستان کې په جګړو کې وژل کیږي. او په روان میلادي کال کې چې دا یې وروستۍ میاشت ده د وژل شویو بهرنیو ځواکونو شمیر 680 ته پورته شو. سکال د بهرنیو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی. له ازادي راډیو څخه خبرونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان د مالیه وزیر وایي د فراه ولایت د خلکو لپاره به د څښلو د پاکو اوبو یوه لویه پروژه پیل شي. د مالیه وزیر محمد عمر زاخیلوال پرون فراه ولایت ته د سفر په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې د څښلو د پاکو اوبو دغه پروژه به په نږدې راتلونکي کې پیل شي او تر 100,000 ډیرو کورنیو ته به اوبه ورسوي. د ویلي دغه پروژه به د څلورو میاشتو په اوږدو کې د 10 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د افغان دولت په بودیجه بشپړه شي. له دې مخکې د دې ولایت خلکو د څښلو د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله شکایت کاوه. په ایران کې د زنا په تور په سنګسار د مرګ په سزا د محکومې شوې میرمنې سکینې محمدي اشتیانی د سرنوشت په باب ضد نقیز راپور نه ورکول کیږي. په جرمني کې د سنګسار پر ضد د مبارزې د نړیوالې کمیټې له لورې ویل شوي دي چې په ایران کې له ځینو سرچینو څخه اورېدلي چې سکینه محمدي اشتیانی خوشی شوې ده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فراتینی د دې ښه خبر هرکلی کړی خو نوموړی وایي دی هڅه کوي دقیق راپور ترلاسه کړي ځکه ایراني چارواکو دغه خبر تر اوسه نه دی تایید کړی. ایرانۍ میرمن سکینه محمدي د ایراني چارواکو لخوا په سنګسار محکومه شوې وه خو تر نړیوالو لانجو وروسته یې دغه سزا وځنډوله. ایراني چارواکي وایي دوی به بیا هم میرمن سکینه محمدي اشتیانی د خپل میړه د وژنې د هڅې په تور په دار وځړوي. د چین د حکومت یو مخالف فعال ته به د سولې په برخه کې د نوبل د سولې جایزه نن په اسلو کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ده په غیاب کې ورکړل شي ځکه نوموړی لا هم په چین کې زندانی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کراولی پرون په واشنگټن کې د نوبل جایزې د کمیټې اقدام د ستاینې وړ وباله او په چین کې د سیاسي اصلاحاتو او د ډیموکراسۍ د پراخېدو په مقصد په 2008 کال کې د اتم منشور په نوم د مانیفیست په تدوین کې د ژیاو بو هڅې وستایلې
We welcome the committee's decision to award the Peace Prize to Chinese dissident Liu Xiaobo.
موږ د نوبل د کمیټې دا پریکړه ستایو چې د سولې جایزه د چین مخالف لیو ژیاوبو ته ډالۍ کوي. د اتم منشور د مسودې د برابرولو ترڅنګ د سیاسي اصلاحاتو او اساسي ازادیو په برخه کې د ښاغلي لیو له زړورتیا ډک وکالت او استازیتوب موږ اړ باسي چې ستاینه یې وکړو. د نوبل د سولې د جایزې کمیټې د پیکینګ دا تورونه رد کړي دي چې ګنې دوی هڅه کوي غربي مفکورې پر چین ور وتپي. دا کمیټه وایي چې د دې جایزې په اړه پریکړه پر نړیوالو ارزښتونو او معیارونو ولاړه ده. په امریکا کې ولسمشر باراک اوباما د مالی مسایلو پر سر د خپل ګوند له لوري له مخالفت سره مخامخ شوی. د امریکا د کانګرس د استازیو په جرګه کې ډیموکراتو وکیلانو د اوباما هغه معامله رد کړه چې په امریکا کې د ټیټو عوایدو د مالیو په برخه کې له جمهوري غوښتونکو سره توافق پرې کړی و. څارونکي وایي چې دا مخالفت ښایي د اوباما د پلان په لاره کې خنډ جوړ نه شي کړی. خو په داسې حال کې چې ولسمشر اوباما د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې له یوې ماتې سره مخامخ شوی، د استازیو په جرګه کې د ډیموکراتو وکیلانو دا مخالفت به د ده لپاره یوه بله سیاسي ستونزه وي. د روسیې، قزاقستان، ایران، عراق، سربیا او افغانستان په ګډون اتلسو هیوادونو ویلي چې په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا د چین حکومت مخالف فعال ته به د سولې د نوبل د جایزې د ورکولو په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د بشري حقونو نړیوالو ادارو د چین پر دې اقدام انتقادونه کړي چې اوسلو ته د زندانی او سیاسي مخالف د خپلوانو او دوستانو پر ورتګ بندیز لګولی. د برتانیې د شاهزاده چارلز او د هغه د میرمنې پر موټر د قهرجنو مظاهره چیانو لخوا په مرکزی لندن کې حمله شوې. زکونکو وروسته تر هغه په مظاهره کې په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې وکیلانو په انګلند کې د زده کړې د فیسونو د لوړولو په هدف رای ورکړې. په دې حمله کې د شاهزاده چارلز د موټر شیشه ماته شوې خو دواړه رک روغ دي. د حمله په داسې حال کې شوې چې د برتانیا پولیسو هڅه کوله د پارېدلو زده کوونکو مظاهرې غلی کړي. دوی د پارلمان مخې ته راغونډ شوي وو. چارواکي وایي تر اوسه 8 پولیسان ټپیان شوي او لږ تر لږه 9 کسه مظاهره چیان نیول شوي دي. دا او تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ خبرونه. قدر منوریدونکو، د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼه وګورئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org.
نن جمعه ده، د لندی یا قوس 19 چې د دسمبر له رسمې سره برابر ده. 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر وایي که طالبان بې وسلې نسي او خبرې ورسره ویل سي دا به یوه فاجعه وي. د سالنګ لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر وایي دولت دې د دې لارې خوندیتوب ته پام وکړي، ځکه هر کال په لسګونو کسان د واورې د شویدو په پیښو کې مري. د اقتصاد پوهانو له دې څرګندونو مو هم خبروي چې وایي په افغانستان کې خصوصي سکتور بیکاري زیاته کړې او بیکاري ناامني. د ګڼو نورو راپورونو ترڅنګ د ازادۍ په څپو کې یونیس پروګرام هم د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله سالی وایي له طالبانو سره د سولې خبرې به پرته له دې چې نوموړي ډله لومړی بې وسلې سي یوه فاجعه وي. امرالله سالی همداراز ویلي دي چې له سولې مخکې لومړی باید د طالبانو مالي سرچینې وچې سي، له دوی څخه وسله ټوله سي او وروسته د سیاسي فعالیت اجازه ورکړل سي. د امریکا د مطبوعاتو په ملي کلب کې د ښاغلي سالی د څرګندونو په اړه رویټرز خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې یې له احمد تکل څخه اوري.
رویټر خبری آژانس د افغانستان د استخباراتو د ادارې د پخواني مشر امرالله صالح له قوله لیکي چې وایي باید د طالبانو مرکزونه د پاکستان د استخباراتو له کنټرول راوځي او له بلې خوا باید پر هغوی فشار راوړل شي څو د ډیموکراسۍ له معیارونو سره سم عمل وکړي. سالی چې په واشنگټن کې د امریکا د مطبوعاتو په ملي کلب کې خبرې کولې همداراز وویل چې امریکا باید د پاکستان لپاره هم د 2011 کال تر جولای میاشتې پورې مهلت ورکړي څو په خپل قلمرو کې افراطي وسلوال تعقیب کړي. له دې پرته د سالی په وینا باید د هیواد ته خبرداری ورکړل شي چې که خپله په دې برخه کې اقدام نه کوي نو امریکایي ځواکونه به د دې هیواد قلمرو ته ننوځي او دا کار به ترسره کړي. سالی چې له 2004 کال وروسته د روان کال تر لومړیو پورې د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر و زیاتوي که په پاکستان کې د وسلوالو مالی سرچینې وچې نه شي نو طالبان به یوازې دا تظاهر وکړي چې سوله غواړي، خو کله چې د ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي دوی به یو ځل بیا پر قدرت خپله ولکه ټینګه کړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې له وسلوالو طالبانو سره روغه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره اساسي اړتیا ده. په پام کې ده چې د 2011 کال په جولای میاشت کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو کار پیل او د 2014 کال تر پایه پورې بشپړ شي. امرالله سالی وویل چې په روان کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی پر طالبانو موقت اغیز درلود او که څه هم په دې ترڅ کې د هیواد ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې خو بنسټیز بدلون رانغی. دی وایي په تېر یوه کال کې د طالبانو مشران وننیول شول او ونه وژل شول او په عین حال کې القاعده هم تر اوسه نه ده ماته شوې. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخواني مشر زیاته کړه د امریکا روانه ستراتیژي په دې نظر ده چې پاکستان په سلو کې حد اقل 50 صداقت لري، خو پاکستان د دې لپاره چې په افغانستان کې نفوذ ولري له هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. رویټر خبری آژانس وړاندې لیکي د افغانستان د هغو سیمو خلکو چې تاجکان او نور اقلیتونه پکې استوګن دي خبرداری ورکړی چې که ولسمشر حامد کرزی له طالبانو سره روغه وکړي نو ښایي هیواد به د یوې بلې کورنۍ جګړې شاهد وي. د امریکا د مطبوعاتو په ملي کلب کې د سالی د وینا پر مهال یو شمیر پاکستانی مامورین هم حاضر وو. په غونډه کې د پاکستان د استخباراتو یو پخواني مشر جنرال اسحان الحق هم وینا وکړه. ویې ویل د دې لپاره چې وسلوال طالبان له القاعده شبکې بیل او پر سیاسي بهیر ورګټ شي او په واک کې شامل کړی شي نو له هغو سره روغه یوازینۍ لاره ده. د احسان الحق په وینا تر هغه وخته چې القاعده او طالبان ملګري وي په خپلو کې له موجودو اختلافونو سره سره به له یو بل سره همکارۍ ته دوام ورکړي. رویټرز لیکي د افغانستان د استخباراتو د پخواني مشر څرګندونې د افغانستان په سیاسي کړیو کې د دې موضوع پر سر چې آیا له طالبانو سره روغه وشي او که د هغو پر ضد جګړې ته دوام ورکړل شي د اختلاف ښکارندویي کوي. د رویټر په وینا د سالی څرګندونې یوه بله مسئله هم په ډاګه کوي او هغه دا چې د افغانستان په سیاسي کړیو کې دا بدګماني لا هم شته چې ګاونډیان افراطي وسلوالو ته مخه ورکوي څو په دې هیواد کې ځالې جوړې کړي.
ومردل چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله سالی وایي که طالبان بی وسلې نسي او خبرې ورسره پیل سي دا به یوه فاجعه وي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د ژمي له رسېدو سره د سالنګ د لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي دولت باید دغې لارې ته زیاته پاملرنه وکړي او امنیتي ارګانونو او د لویو لارو څارونکو باندې ټینګار وکړي چې په پیښو کې د خلکو ژغورنې ته مخکې د مخکې تدابیر ونیسي. د سالنګ لار له هغو لارو څخه ده چې هر کال په کې د ژمي پر مهال د واورو د ښویېدو او طوفانونو له کبله خلک له غمیز سره مخامخېږي. دا چې څنګه تفصیل له کابله د خان محمد سین پر پټ کې اوري.
له کابل څخه د هیواد شمالي ولایتونو ته یوازینۍ لویه لار د سالنګ لاره ده. دا لار چې د سالنګ د غرونو له تاو راتاو درو او سختو موډونو څخه تیریږي د ژمي په شپو ورځو کې د واورو د ښویېدو او طوفانونو له خطر څخه خوندي نه وي. د دې لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي چې که سفر یې ډاډمن هم وي خو تر څو چې د ژمي په موسم کې له دې لارې روغ رمټ نه وي وتلي اندېښنه ورسره وي. د دې لارې مسافر او موټر چلوونکي د سړې هوا له امله یو خبریال سره مرکې ته په سختۍ حاضریږي او بیړه کوي چې ژر تر ژره له دغې لارې ووځي. یو تن وایي
اسم از خیمین است از ولایت بغلان. میشه دمی لین استیم دوی مسافر میبریم یعنی تابستان و زمستان.
تل پا دی لین کیو پا وڑی او جمی که مسافر وڑا او راوڑو. یو سالنگ دی او دا چو ولایتونو خلق پری تگرا تک کبی. له دولت څخه غواړو چې د سالنګ له خلکو سره د مرسته وکړي چې دا لاره د خلکو د اسانتیاو لپاره سمه جوړ کړي.
ځینې وایي پر دغو موړونو، پیچونو او تونلونو کې تګ راتګ له احتمالي خطرونو څخه خوندي نه وي.
زموږ هیله دا ده چې سړکونه ښه جوړ شي، د خلکو ویره به کمه شي، ځکه چې په ژمي کې خلک په دې لاره ډېر اندېښنه کوي.
د خلکو اندېښنه مو له امنیتي ځواکونو او د لویو لارو د څارنې او ساتنې له مسؤلینو سره شریکه کړه. د سالنګ د لوی لارې د څارنې او ساتنې د ادارې رئیس جنرال رجب آزادي راډیو ته وویل چې په دې هکله تدابیر د نورو کلونو په نسبت ښه او پراخ شوي دي. جنرال رجب وویل
تدابیر کې مخاطر باز نگه داشتن شهرهای سالنګ تمام
کوم تدابیر چې باید د سالنګ د لوی لارې د تل پرانستو لپاره په لوجستیکي، تخنیکي او مالی برخو کې نیول شوی وای هغه مو نیولی، او د دې لپاره چې کومه پیښه په لوی غمیزې وانه وړي د ژغورنې لپاره مو د سالنګ په ځینو سیمو کې مجهز خونې جوړې کړې، پرسونل ګمارل شوی او هیله ده چې نقلیه وسایط مو هم بشپړ شي.
مسؤلینو وویل د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کابینې له یو شمېر غړو سره د اوړي په موسم کې سیمه له نږدې وکته او اړوند ادارې وګمارلې چې د سالنګ د سړک او تونلونو رغولو او د نقلي وسایطو او تخنیکي لوازمو برابرولو ته دې جدي اقدامات ترسره کړي. ځینې مسافر پر دې تاکید کوي چې دغه پروژې د په لوړ کیفیت پلي شي.
د خدای په فضل کار روان دی، په همدې سیستم چې روان وي ډیره بخښه وي. موږ خوښ یو او هیله ده چې د لارې په جوړولو کې پوره دقت وشي چې ژر بیرته خراب نه شي.
ځینې بیا په دې نظر دي چې د سیمې خلک تر نورو ښه کولی شي چې د دې پروژو په پلي کولو کې برخه واخلي، ځکه چې د دې ځای اوسیدونکي د سیمې له موسمي وضعیت او خطرونو سره بلد دي. په دې هکله د پروان د ولایتي شورا غړی حاجی عبدالله سالنګي وایي
مردم سالنګ در همه وخت آماده هستند با لباسهای زمستانی و بلد هستند که وقت
د سالنګ خلک هر وخت چمتو او په ژمنې کالو سمبال دي. دوی بلد دی او پوهیږي چې کله واوره کیږي، کله لارې تړل کیږي او کله د واورو د شویدو خطر دی. دوی د لارو په پرانستلو کې خپل همکاري جاری ساتي.
تیر ژمی د سالنګ په لاره د واورو د خویدو او توپانونو له امله په زرګونو خلک ایسار شول چې لسګونه پکې مړه او زرګونه ته سخت مالی زیانونه واوښتل. خو دولتي چارواکي وایي چې سږکال یې د لارې ساتنې او څارنې ته مخکې له مخکې تدابیر نیولي دي او تمه ده چې د تیرو کلونو په پرتله په دې لاره کې پیښې کمې شي.
ستاسو له پیغامونو نه
یو شمیر خلک او اقتصادي کارپوهان وایي په افغانستان کې خصوصي سکتور بیکاری زیاته کړې ده. ځینې دغه کارپوهان په دې باور دي چې افغان حکومت د خصوصي سکتور د ملاتړ توان نه لري. بلخوا ځینې افغان سوداګر وایي چې د دولتي تصدیو خصوصي کېدل د مصلحتونو له مخې کیږي. ماریا صدیقي پر دې مسله رپورټ لري.
یو شمیر سوداګر او اقتصاد پوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د دولتي تصدیو او فابریکو خصوصي کېدل د دې لامل شوی چې ډېر شمیر خلک خپل کارونه له لاسه ورکړي او بېوزلي زیاته شي. یو شمیر خلک په دولت انتقاد کوي چې د افغانستان په څېر بېوزله هېواد کې د دولتي تصدیو خصوصي کېدل او د آزاد بازار رامنځته کول خلکو ته د بیکارۍ جدي ستونزې راولاړې کړې دي. یو شمیر کارګران چې د کار پیدا کولو لپاره ساعتونه انتظار ایستلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
افغانستان کې فائدہ نه لري. باید دولت مونږ ته فابریکه جوړ کړي، دغه سینه کې چې فابریکه جوړ کړي هغه تجاران ته ورکړي، تجاران خپل قومونه راولي په کار کېږي او مونږ ته کار نه ورکړي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دولتي تصدۍ په خصوصي کېدو کې صداقت او شفافیت نشته. دغه سوداګر وایي چې په خصوصي سکتور کې د اداري فساد ډېرېدل د دې لامل شوی چې دغه بهیر د سوداګر او خلکو په ګټه نه وي. د نورزاد ګروپ د شرکت مسؤل حاجي ګل احمد وایي چې ډېر کله خصوصي سکتور د شخصي مصلحتونو او ګټو پر اساس رامنځته کیږي.
به نظر من خصوصی سازی اگر دو صداقت باشه، شفافیت باشه، چیز خوب است، ولی چون بدبختانه که
زما په نظر خصوصی سکتور کې چې صداقت او شفافیت وي ډیر خدای، خو بدبختانه چې زموږ په ادارو کې صداقت نشته او اداري فساد تر دې حد پراخ دی چې اعتماد تزای نه دی پاتې شوی. د نن ورځې خصوصی سکتور د پټو شخصي معاملو لمخې کیږي. د سوداګرو تولیدات او امکانات د دولت په پرتله ډیر دي، ځکه چې دولت په پوځي او سیاسي برخو کې مصروف دی او سوداګر کولای شي چې غوره تولیدات بازار ته وړاندې کړي.
بخش تولیدي ر توجه خو د فوکس کنه او تولیدات خوبتر بهتر بشو.
خو د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې خصوصي سکتور ته د اسانتیا او د برابرولو په برخه کې ډیر کارونه شوي. د دغه وزارت بیان صدیق امرخیل وایي چې د اقتصاد وزارت په یو ستراتیژیک پلان کار کوي چې له هغې څخه یوازې نه هدف د خصوصي سکتور ملاتړ دی.
موږ په یو ستراتیژیک پلان باندې کار کوو، تقریبا ختم شوی ده، شورا د وزیرانو ته انشاءالله ورځي. د اقتصاد وزارت ستراتیژیک پلان ده او له هغې نه وروسته بل دا چې موږ د ټول هیواد په کچه یو اقتصادي بورډ جوړوو چې هغه بورډ یو شمېر هیوادونه په دې برخه کې ژمنې کړي دي څو څنګه وکولای شو چې خصوصي سکتور تقویه کړو د دې لپاره پالیسي جوړه شي.
بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور لپاره شرایط برابر نه دي او دولت باید دولتي تصدۍ خصوصي برخو ته نه وای سپارلې. دغه کارپوهان وایي چې خصوصي سکتور یو قوي او پیاوړی حکومت ته اړتیا لري او تر اوسه افغان حکومت دغه توان نه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې حکومت لومړی باید د خصوصي سکتور د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي وای.
خصوصي از لحاظ فلسفه و ذاتش چیز بسیار زیبا است، ولی باز لحاظ تطبیق زمان کار داره، زمانش در افغانستان وجود نداره. ما باید
خصوصي سکتور ډیر خو مناسب نظام دی، خو د پلی کېدو لپاره وخت اړتیا لري چې په افغانستان کې تر اوسه شرایط ورته موجود نه دي. اول باید دولت تقویه شي، دولت له خصوصي سکتور څخه ملاتړ وکړي، د مالی سرچینو د بهرنیو سوداګرۍ پر وړاندې د ګمرکي محصولاتو لپاره د مالیاتو معافیتونو څخه او د مارکیټینګ اداره رهبری او نور برخو کې د ملاتړ وکړي ترڅو خصوصي سکتور په خپل پخو ودرېږي. هغه وخت به خصوصي سکتور اماده وي او کولای شي چې د ملي اقتصاد رهبری وکړي.
د ښاغلي مسعود په خبره په افغانستان کې د خصوصي سکتور له جوړېدو سره سم څه باندې 30,000 کارګران بیکاره شول او شپږ نیمې لویې تصدۍ چې د نوموړي په وینا د خلکو او دولت اقتصادي ملاتړې وې خصوصي شوې. د اقتصادي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور په افغانستان کې د دولتي تصدۍ خصوصي کېدل په یوه ډول سیاسي څېره ځانته غوره کړي چې د دوی په وینا بهرني سلاکاران له ګاونډیو هیوادونو څخه پیسې ترلاسه کوي تر څو افغانستان د تولید له پلوه وروسته پاتې شي او بیا هم دولتي تصدۍ خصوصي شي. خو افغان حکومت څو ځله په دې ټینګار کړی چې آزاد بازار د افغانستان لپاره ګټه لري او له دې سره د دې هیواد اقتصاد کولای شي چې ډیره وده او پراختیا وکړي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
زیاو رحمان پردیس له لوګر څخه لیکي په افغانستان کې سوله، آرامي او امنیت د ټولو یوازنی هیله ده او د جګړې دلیل بیکاری ده. حکومت ته نړیواله ټولنه باید ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. ګلبدین ناصری د ننګرهار له بیسود ولسوالۍ څخه لیکي د کونړ سیند تر سلو پورې زیات کورونه وران کړي دي. زموږ پیغام د ازادي راډیو له لارې نشر کړي. نه د ننګرهار والی او نه هم افغان ولسمشر حمید کرزي زموږ غام خوړلې. بل اوریدونکو احسان الله نیازی له کابل لیکي چې له سرنولی څخه غواړي چې د انتخاباتو مسله په جدي توګه وڅېړي او که څوک مجرم وپیژندل سي باید هغه ته سزا ورکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو ژوند د 10 کلونو په تیرېدو سره هم ښه نه سو. اوس هم ښځې د بېلابېلو دودونو ښکار دي، په وړوکوالي کې ودیږي، په بدو کې ورکول کېږي او نورې ستونزې لري. په دې باب نور له واشنګټنه د ازادي راډیو د مشال د څانګې له خبریال هارون باچا څخه اوري.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د روایتي دودونو په ترڅ کې دغه هیواد د خزینه آبادۍ حقونه تر پښو لاندې کیږي چې ورکه د غیرت په نامه وژنې، د ورکوټوالي ودونه او د هغوی په سوره کې د ورکولو دستورونه په ګوته شوي دي او له افغان دولته غوښتنه شوې ده چې د نوي قانون په عملي کولو د دغو تیریو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د خبر پاڼې تر مخه د رپورت اساس هغه مرکې او سیړنې دي چې افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه مشن د بشري حقوقو څانګې د هیواد د 34 ولایتو په کلو او خارونو کې د ښځو، سړو، دولتي چارواکو، مذهبي مشرانو او ټولنیزو ګروپونو سره کړې دي چې دغه دودونه نه یوازې د افغان قانون بلکې د اسلام د شرعي قانون څخه سرغړونه بولي. کابل کې د رپورت د خبرونې په موقع د بشري حقوقو د سانګي مشر جارجټ ګیګن خبري غونډې ته وویل، افغانستان کې د بشري حقوقو وضع تر هغه وخت نه شي ښه کېدی تر سوچ د دغه هیواد د ښځو او جینکو حقوقونه خوندي شوي نه وي. نوموړي په ځانګړې توګه په مذهبي عالمانو او مشرانو غږ وکړ چې د ناوړه دودونو د لمنځه وړلو په لړ کې خپل کردار ولوبوي. د ملګرو ملتونو نوی رپورت هم دا ښایي چې ډیری هغه ښځې او سړي چې ورسره مرکې شوي دي په دې نظر دي چې باید مذهبي مشران د ښځو د حقونو د پوهنې او تربیې د پروژو برخه وګرځول شي، سو هغوی په ټولنه کې د خپلو اخلاقي درسونو پر مهال د ښځو د حقونو ارزښت په صحیح ډول وسیړي. رپورٹ په 2009 کال کې جوړ شوی په خزو د تشدد د مخنیوي د افغان قانون ذکر هم کوي چې وایي که هر څو دغه قانون لمخه خزه د واده د پاره خرڅول او یا هم هغوی په سوره کې ورکول جرمونه ګرځول شوی دي، ولې خلک اوس هم دغه دستورونه کاروي او د قانون د عملی کولو ادارې ور باندې غلې پاتې دي. خاغلی ګیګن د خپلو خبرو پر مهال افغان اولس کې د جوړ شوي قانون پاړه د شعور بیدارولو او په صحیح توګه د هغې د عملي کولو په ضرورت زور راوړو او زیاته کړه چې په دغه لړ کې د افغان پولیس او د عدلیې د چارواکو روزنه او سارنه ډیره مهمه ده. د ملګرو ملتونو رپورت د هغه یو شمیر افغانانو ښځو خبره هم کوي چې ورسره د کیدونکو زیاتیو له کبله له کورونو په تیښته مجبوره شوي دي چې ورسته بیا د قانون ادارو د اخلاقي جرمونو په تور ککړې ګرځولي او زندانونو کې بندي کړي دي. همدغه راز رپورت افغانستان کې د کم عمر جینکو په واده کې د ورکولو مسله هم سنگینه بولی چې وایي دغه هیواد کې د ماشومانو د زیږونې پر وخت د میندو د مړینې اندازه تر خطرناک حده لوړه شوې ده.
عمر دل چی ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د شوزو ژوند د لسو کلونو په تیرېدو سره هم شنسو د میند لپاره یو ستره سونزه د لارو خرابواله دی. هغه کسان چې مجبور دي د تداوی لپاره کابل ته ولاړ سي په ژمي کې په لارو کې لبی د بیل ستونزو سره مخامخېږي. په شمال کې د میند لپاره څه امکانات شته؟ په ریاړه فرشته جرالزی په مزار شریف کې د امر اختیا د ریاست لیوه کارکونکي ډاکټر عبدالمتین وکیل سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په شمال کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې امکانات څومره دي؟
یو صحت دی، یو امنیت دی، او بل هم تعلیم دی. متاسفانه په افغانستان کې د سیستم د نه موجودیت له کبله دغه درې وړ حقونه ددې خلکو څخه اخیستل او هېچا د دې لپاره کوم تلاش نه دی کړی چې حداقل خلکو ته یا د تعلیم زمینه برابرې کوي یا د امنیت او یا د صحت. سره د ټولو هغه مسایلو سره چې په افغانستان کې څومره حکومتونه راغلل، څومره پیسې راغلې، څومره بودیجې ورکړل شوې، ولې متاسفانه د صحت په باره کې د خلکو بېخي ډېر زیات خدمات پری خلک چیز مزان تر کابل رسیدی اور دکن تر مزار دخار پورے نہ رسی پلار سڑکوں نے حقوق نہ خراب دی ٹرانسپورٹ نہ موجود کلی والی دایا گاؤں نہ موجود خدمات نہ موجود ٹور دگا شہر کم سیا اتر بس اللہ پلاس ہوتی اور انسانوں نے مرگ امیر کا سبق کی گئی نو پدې باندې کې چې ته دولت ته وځو کې او وکړ شي د خلکو د سی خدمات ارزه کې ډېر ښه خبر دی. هغه د مشهد تروز افزون دي او هر ورځ د مشهد مخ پر یتي دوه دي.
نو ساس په ولایت کې د دوه مایندو د ژغورنې لپاره کوم هغه ابتدایي ګامونه اخیستل سوي دي؟
خو هغه ما مو مخ یو چې هغه ابتدایي ګامونه چې دغه د نن لپاره ضروري دي چې باید دغه اداقل دنامه دایعای محل باندې یا کلیوالی دایعای چی ترده شو او کوله شده خلقو تا یا خود افغانانو او دا کلیوالی خلقو دا فرحنگ دا چطوالی دا تعلیمی سر دا چطوالی کبرا بیر کوشت که چی اولا خلا امیدوار خده دلتو تا وینه جده که یا اقنام ننگ و عار و شرم متمالی میگی و سر داگه چی د ډیرو مسایلو سره سره چې مجبور شو ډاکټر ته راغلی. متاسفانه هلته ډاکټر وجود نه لري، هلته کلینیک وجود نه لري او لار هم په هغه عمره دنده خرابه ده چې د مریض د انتقال لپاره ډېر زیات مشکلات رامخته کېږي. ما مخکې وویل چې یوازنی شیشه چې د بین غږ مشکل دی هغه د سیستم نه موجودیت دی چې یو سالم سیستم په دې مملکت کې وجود لري. که چېرې د سیستم موجود دی دا ټول خدمات به شوي، خو د سیستم نه موجودیت متاسفانه دغه په سطح هم چې د عامې روغتیا د ریاست په سطح باندې دا دا اوبه د پاسه خړې دي. که چېرته اوبه د پاسه ساتل د لاندې بیا لاندې اوبه خپله ساتل د پاسه د د دولت د رهبری د سیستم خراب دی.
په کوم روختون کې چې تاسو کار کوئ دلته په څومره خلک تاسو ته مراجعه کوي؟ یعنی که داسې یو مشخصه واقعه مو په یاد وي، او یا داسې که تاسو موږ ته یو څه نمبر راکولی؟
هر ورځ ډېر اختلافي واقعات راځي، هر ورځ ډېر اختلافي واقعات راځي، نه تر هغه یوازې د ولادي مسایلو په ټولو برخو کې ډېر اختلافي واقعات راځي. امنیت په ساحه کې نشته دی، هلته مسؤلیت نشته دی، هلته په کافر نظام باندې هغه معاش کې خلک نو ورکول کېږي. زه وایم په مثال چې زه به نمونه مثال تاسو ته یو د ښکاله کې درته ولې زما درې زره اوس افغاني معاش دی. زه ما په خپل ځان هم او یو د ښکاله د امکار او کلمات درې زره اوس افغاني معاش راکړي. نو په دغه معاش باندې به یو څوک لا شکرې ده هغه باندې څه کار وکړي؟ یو خو هلته امنیت نشته د بل دولت دغه شیخ بشر د خدمت په مقابل کې دغه یو معاش ورکوي. دا ډېر متناسب حالت دی. خورجان
د روغتیا د نړیوالو سازمانونو د رپورټونو په اساس په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې شمیر تقریبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو نه لوړ دی. ویل کېږي چې ځینې رپورټونه خدا وایي چې په نړۍ کې تر ټولو لوړ رقم په افغانستان کې ده. تاسو څه ویل لرئ؟
بالکل، په افغانستان کې د حامله میندو په حساب سره د وفات شمیر بالکل لوړ دی. دا زمانم چې د میندو شمیر لوړ دی، اما د وفات شمیر لوړ دی او علاج دغه شی چې دلته مناسب
شرایطو ته نشه دی. د بلخ د عام روغتیا ریاست د کارکوونکي ډاکټر عبدالمتین وکیل سرګندونې مو اوریدی. او اوس هم د ازادۍ په څپو کې یو نیس پروګرام چې پرون په مستقیم ډول خپور شوی و.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
عزتمند اوریدونکو د مینې ډک سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. په افغانستان کې د سوکالۍ، سولې او د قانون د پوره حاکمیت په هیله د خبرونه پیل شوه. زه جان اقال کوزه او ظریف نظر ستاسو قربې یو. دوستانو، په تیرو څو کلونو کې دا خبره ډیر اوریدل کیږي چې د افغانستان دیموکراسي ځوانه ده او د قانون د پلي کېدو هلې ځلې دوام لري. حقیقت خدا ده چې په افغانستان کې په شاهي نظام، لومړني جمهوریت کې او دغه راز د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال په یو او بل ډول دیموکراسي موجوده و او تر ډیره حده د مسؤلیت منلو او یا په بل عبارت د مجازات او مکافاتو سیستم موجود و. تاسو دوستان هم شاید لمو سره هم نظر اوسئ چې زمونږ په دې خاورینو کوریا او نړیوال ماحول کې هر څه نسبی دي. خکلا، کراهت، خواله، بدواله، پاکی، ناپاکی، بره، ناکامی، حرکت، سرعت او بالاخره شفافیت او عدم شفافیت. که په افغانستان کې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې ارزول کیږي، نو قضاوت باید د همدې نسبی فرضی پر اساس وي. په دې معنی چې دا لاسته راوړنې له کوم وخت، دورې او یا حالت سره مقایسه کیږي. افغان حکومت او دغه راز ممکن ملي شورا خپل لاسته راوړنې د طالبانو د رژیم او یا هم ممکن د مجاهدینو د واکمنۍ له دورو سره مقایسه کړي او په زیاتو مواردو کې لاسته راوړنې په عصري دفترونو، موټرو، کمپیوټرونو او په بهرنیو ژبو باندې په غږېدو محاسبه کیږي. د واقعبینو او عدالت خوښونکو په نظر په دندو کې شفافیت له خدای نه بیره، صداقت، د قانون واقعي حاکمیت، وطن دوستي، له خلکو او ولس سره د سرشار مینې درلودل باید د بریاو او لاسته راوړنو معیار وي. زیات شمېر افغانان په دې باور دي که چیرې افغانستان ته د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو مرستې سمې او پر ځای مصرف شوې وای او د مرستو په تنظیم او لګښت کې شفافیت موجود وای، نو نن به افغانستان د بېوزلو هیوادونو د لیست په سر کې نه وای او خلک به په اصطلاح د سیند پر غاړه تیګي نه وای ناست. یو شمېر کارپوهان او د ازادۍ راډیو اوریدونکو په دې باور دي چې د افغانستان د ملي شورا د تیرې دورې یو شمېر وکیلان تر ډیره حده د سیاسي او سمتي قدرت ساتنې، له جنایي تعقیب څخه د معافیت حاصلولو او په مجموع کې د خپلو شخصي ګټو په مقصد د قانون جوړولو دغه ټولنه ته داخل شوي ول، او په دې سربیره د ایران او نورو هیوادونو د پیسو او رشوتونو ډنډوري اوس هم دوام لري. د ملي شورا په تیرې دورې کې د جمهور رئیس او نورو چارواکو ترمنځ کشمکشونه هم په ډاګه ول. د کابینې د غړو ردېدل او د انتخاباتو د نوي قانون نه منلې ښه مثالونه دي. پاین حال کې د دسمبر 9 د ملګرو ملتونو لخوا د اداري فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ اعلان شوې. د دې ورځې هدف دا ده چې سیاسي مشران، حکومتونه او د حقونو مدافع ډلې یو ځای د اداري فساد د لمنځوړلو لپاره مټي بډوهي او دغه وژونکي مرض د لمنځوړلو لپاره خپل هوډ او تعهد تازه کړي. دا چې ملي شورا او په خاص ډول ولسي جرګې په تیرو څو کلونو کې څه وکړل او کوم فرصتونه یې له لاسه ورکړل، نوي وکیلان باید له تیرې دورې څخه څه شی زده کړي، دا به د خپرونې په لومړۍ برخه کې له محترمو میلمنو نه واورو. د خبرونه په دوهمه برخه کې به د اداري فساد پر ضد مبارزې په اړه هم بحث وکړو. د کابل په سټډیو کې رابلل ملمانه دي د ولسی جرګې د تیرې دورې غړي او د راتلونکي دورې د انتخاباتو ګټونکي هر یو ښاغلی ډاکټر رمضان بشر دوست او ښاغلی سید حسین عالمی بلخی او د ولسی جرګې پخوانی غړی ښاغلی محمد داود سلطان زوی.
تشکر آقای الکوزه. شنوندگان نهایت عزیز و مهمانای محترم السلام علیکم. دکتر سید رمضان بشردوست، بعد از سالان تشریف آوردین، چی فکر میکنین شما در مورد فعالیتایتان؟ چی دستاوردهای داشتین و نداشتین؟ بفرمایید سید.
دلوی خدای جل جلاله په نامه او د افغانستان د شهیدان و پیاد و همچنین سلام گرمی ما به تمام هموطنان ما و بخصوص تعدادی از هموطنان ما که در بدخشان امروز مجبور شدن علف بخورن که زنده بمانن و اونها یک صدای بسیار دردناک برای آقای کرزی از طریق رسانه‌های مگانی منعکس کردن، اما کرزی به اندازه کور و کر است که هزارها صداها اگر منعکس شود متاسفانه او نمیشنوه. و همچنین سلام ما برای معلولین و معیوبین و بازماندهای شهدای ما که 800 افغانی ماششان است و خروار چوب در کابل امروز 6000 است و معلمین و مامورین ما که 3000-4000 ماش دارند و در خانه اکثرشان امروز اطفال بیگناه و معصومشان از سرما میلرزه. متاسفانه واقعیت این است که ما اگر یک بحث تئوری داشته باشیم یا یک بحث عملی داشته باشیم، در بحث تئوری ولسی جرگه هیئت اداری صفحات زیادی را سیاه کردن، بروشورا را منتشر کردن، جزوه ها را منتشر کردن که ما 300 چند اسناد تقنینی تصویب کردیم. ما نمیدونم چند هزار بار فلانی وزیر را خواستیم، فلانی معین را خواستیم، در کمیسیون ها خواستیم، اینی قدر مکتوب ها ما نوشته کردیم. این یک بحث تئوری است که نه کدام مرهم روی زخم مردم میگذارن و نه کدام مشکلات مردم حل میکنن. به عنوان مثال من اینجا قانونی که از ولسی جرگه و مشران جرگه تصویب شده به نام قانون محیط زیست پیش خود دارم که بسیار مت درستم چاپ شده، کاغذهایم درست است، با کیفیت است. افسوس میخورم که اینمی پیسی 10 یا 20 افغانی کاغذ سر از قانون مصرف شده، به خاطر که شما میدانید که به خاطر وقت محیط زیستی که در افغانستان و در کابل بندازه خراب است که مجبور شدن پنجشنبه را هم رخصتی اعلان کنن. اگر ما مقایسوی فکر کنیم بر اساس نبود پارلمان و بود پارلمان مقایسه کنیم، 28 قوس 1384 پارلمان افغانستان افتتاح شد. امروز ما در سال 1389 هستیم. اگر قبل از 1384 قبل از قوس 1384 رشوت 50% بود، امروز 90% است. اگر بیامنتی 70% بود، امروز تقریبا 100% بیامنتی حاکم است در افغانستان. اگر مواد مخدر او زمان 70% بازار بین المللی را برش میرساند، امروز تقریبا 93% میرسانه. قانون اساسی افغانستان را که بخوانین تمام قدرت ها و صلاحیت ها به قوه مقننه داده شده و قوه مقننه باید تمام مشکلات حل میکرد. در یک جمله که من خلاصه کنم این است که وکلای ولسی جرگه و سناتورای مشران جرگه نه تنها یک سر سوزن مرهم روی زخم مردم افغانستان نگذاشتن، بلکه بس خروارها نمک روی زخم مردم پاشید و متاسفانه فقط برای خود منافع خود کار کردن.
ولی کارونه که تاسم پدی ولسی جرگه که وی یعنی رفت شو
لومله ایلت داده چی دموش نمایدگانو پخپل نفس کی تسلط نلری، تقوان نلری، دوی شکلی موترون غوالی، دوی شکلی کور غوالی، دوی دیر جک ماشون غوالی. دوی ما پا پارلمان کی یو پیشناد وکل چی ولی دی وکل سایبان و ماشون سلزر افغانی وی او دی معلول و معیوب و دی شهدان و بازماندگان و اتس و افغانی اقا وقت شپش و افغانی و او دی معلمین و چی یو مقدس وظیفه لری دی مامورین و چی ساعت کار کوی دی دوی ماشون سلور زر افغانی وی. بیازین وکل سایبان و ما تول چی بشر دوست پا جاپان کی داد خلق استاز و دومره ماش لری، دومره مرستیال لری، دومره منشیگان لری، دومره امتیازون لری. خود ده هنوز دا روشن فکران وکل سایبان و اگه خلقو چی ده غرر اغلی و خواهزه نویم چه اغوی سویل دا خلقو تروس ندی پویدلی چی دوی پا جاپان کی جوان نکوی دا افغانستان خلقو دوو چی دوی پیسی نلری. اگه بلاندزون چی ما کول چی دی کتاب پتوگ هم خبر کیجی متشر کیجی خود دوی ما تول چی بشر دوست ابتا لیوانه یه توایی چی دی موش ماش سلزر افغانی ده دا باید شلزر افغانی شی موش گوالو چی دا شلزر افغانی
شی.
شم
پدې باندې رسو بس کوته
بل بل مسله دا ده چې
ان شخصي غوښتنه ډېره وي د وکیلانو هر څه زیات او هر څه
bale خب الکوزه شپ ما باید وخت خوب استفاده کنیم برای دې کې یک ساعت به خاطر شورا داریم و در قسمت دوم مسله فساد اداري زو خاطر خی نوبت بتیم با آقای بلخی آقای بلخی شما آقای بشر دوست شنیدین تا چت با ایشان موافق هستین تا چت نیستین بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از شما و با سلام و احترام به شنونده های عزیز و همکاران محترم که فعلا در استودیو
حضور دارند
تشکر
من فکر میکنم که توقع و انتظاری را که از پارلمان برده میشد در 5 سال گذشته او توقع و انتظارات برآورده نشد نمیشه بگیم که هیچ کارم نشده خب تصویب بعضی قوانین یا مثلا گاه پرسانی از وزرا خودش میشه یک کار باشه ولی توقع و انتظاری که برده میشد حق مطلب را به نظر ما پارلمان در 5 سال گذشته متاسفانه ادا کرده نتونست من به عنوان مثال میخوام عرض بکنم ابتدایی ترین چیزی که بالا پیش دست ما بود و خود ما هم از مشکلاتش رنج میبردیم که عبارت از قانون انتخابات است ما در دوره گذشته یرا نتونستیم تصویب بکنیم و انتخابات این دفعه هم دیدیم که عیب های بسیار زیادی داشت به خاطر مشکلاتی که در قانون انتخابات وجود داشت و یکی از چیزایی که در قانون اساسی صلاحیت داده به ولسی جرگه ایجاد کمیسیون خاص مطالعه اعمال حکومت هست که در همه کاستی ها و مسائلی را که جناب بشردوست صاحب اشاره کردن و مواردی که شاید در صحبت های نام مطرح نشد بیش از این از کاستی ها و مشکلاتی که در کار دولت در مجموع وجود داره این کمیسیون را ما در 5 سال گذشته نتونستیم به وجود بیاریم و جای تاسف است که ما اقدام کردیم اگر مثلا بلوسی جرگه میگفت خب ضرورتی به ایجاد کمیسیون نیست بازم زیاد گپی نبود ضرورتی کمیسیون ما تصویب کردیم که باید کمیسیون ایجاد شد ولی عملا کمیسیون ایجاد کرده نتونستیم خب البته خب ما قسمی که عرض کردم خب یک سلسله قوانین هم تصویب شد بعضی چیزایی هم تصویب شد گاهی در جلسات نظارتی هم فعالیت های صورت گرفت بعضی وزیران استضاح شد بعضیش رای سلب اعتماد گرفت بعضیش دوباره رای اعتماد گرفت خلا در مجموع میشه گفت که پارلمانی بود و فعالیت های انجام داد باور من ایست که موفقیت های بود و ناکامی هایی و خوب بود که ما بهتر از این کار میکردیم
تشکر سلطان زوی سب سلیم شیط هستیم سلیتا خیر آقلی
سلام علیکم تاسو ته محترم اړیدم کته
سلطان زوی صاحب د خبرې په تاسو ډیر ورډل ډیر کسان و چې پارلمان هیڅ نه دی کړی ولسی جرګي وکیلانو لکه څنګه چې لازمه و هغه نه دی کړی بلکې صاحب اشاره وکړه چې توقعات ډیر زیات و یو څه کار شوی د مګرم د توقع سره سم یعنی کار نه شوی ځنه بیا د شوی چې نه پیغام د دیموکراسي نه و او د پارلمان نه وای او دوی په دوه درې کالو کې له تجربه زده کړي چې څنګه کینل ته کار وکړي او خبرې وکړي بل اخر یعنی مختلف نظریات موجود لري ځنه بیا وای چې عمدا غرام دا کربوړی دا افغانستان ټولنه د دیرش کال په کې جنگ تیر شوی دی وکیلان هم چې راغلي دي مختلفو نظریاتو سره په مختلف بیکګراوند او سوابق سره نو ستاسو خپل برداشت شیدل چې دا اول خدای وایي چې د ولسی جرګي یعنی لاسترارونې درلودې نه درلودلې او کینه درلودلې الهته چې شوسې
دا ولسی جرګه چې تیر سولا یو مخلوط و د لاسترارونو او د متاسفانه کمکارۍ لکه چې په ټولو برخو کې د دولت مونږ هم لاسته راوړنې لرو هم ډېر متاسفانه د تاسف وړ کارونه هم سوي دي مګر په عین زمان کې باید دا مونږ قبول کړو چې افغانستان پیاوړی شي کې نسی آبادې دی او په زمن کې د افغانستان ستونزې هغه ستونزې چې مونږ درلودلې او هغه امکانات چې موجوده وو د امکاناتو په تناسب د ستونزو د حل لپاره هغه هڅې چې ضروري وي ونسولې اگه کوششونه چه ضرور بو اونسول اول از تاست ده مثال پتوگه ده ولسی جرگه پاکلا بایده و همه چه ده ولسی جرگه لمرانه صدامه چه ولی دله خپل ده ولسی جرگه ده مشرطابه او ده جمهوری ریاست ده مشرطابه پا منس که استحقاق و یو تصادم موجوده و چه پا خپل ده موضوع تقریبا یو نیم دو کاله د ولسی جرگه طول انرژی پا ده بانه مصروف سو چه قانونی چه غواری او کاغلی کارزای څغواړي او دوی دواړو د خپل شخصي شخړو او فریکشنو استکاکو د لکابل د افغانستان د پارلمان انرژي یعنی زایې کړله پزم کې په خپل د ولسی جرګې غړي کې هم ځین اشخاص او ځین افراد او ځین ګروپونه و چې دوی نسو کولای چې د خپل تیر سوانینه دوی ځان بیل کی او اوسې کرایسي یو نظارتي سیستم کې دوی په حق کې دي چې واقعا شفافیت پکې واقعا د خلکو د ستونزو په حل کې دوی اقدام وکړي، مګر په عین زمان کې په اوسې جرګې کې ډېر عملی ملی خلق موجود و نه شعاری، عملی ملی خلق کول چې هلته د خلکو غږ جگاوه، د خلکو د ستونزو په ارتباط خبرې کولې او د لار حل پیشنهاد او عملی د لار حل پیشنهاد. یوازې انتقاد کافی نه دی په افغانستان کې، یوازې د ستونزو د پیدا کولو موضوع دا ته موږ کار نسو ویلی. ستونزې که موجودې، که انتقادات لرو، که مشکلات لرو، د هغې د حل لپاره باید موږ د لارې چارې د لټولو لپاره هم امکانات برابر کو. په ولسی جرګه کې داسې اشخاص هم موجود و، مګر د هغوی تعداد ډېر کم و او د نورو تعداد ډېر زیات و. معاملې په ولسی جرګه کې زیاتې وسولې، متاسفانه چې هغه شیان چې موږ باید کړي وای ونسو کړی، مګر په عین زمان کې موږ بل توان چې باید درلودلی چې موږ نه درلود په ملي سطحه او په بین ملي سطحه د توقعاتو مدیریت و. د افغانستان د مشکلاتو په هکله د توقعاتو مدیریت هم په بین المللي کچه هیڅ موجوده نه وه او هم په ملي کچه هیڅ ونسوله، او دغه پخپله هم یوه ستونزه منځته راوړله.
د ازادۍ په څپو کې دغه خپرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
آقای الکوزه ای دوست، امی خود بزرگترین دستاورد افغانستان، مردم افغانستان، امی خود پارلمان است، به
بله.
آدم تو باید قبول بکنه یک چیز خوب است که مردم یا احزاب سیاسی دیگه میخواین از طریق پارلمان، از مجلس با گپ زدن مسائل حل کنن. این یک آغاز بسیار خوب و مثبت است. این مثل یک اولاد است که به خانه میایه، اینا رو یک اولاد چطور باید تربیتش کنیم؟ ایره مثلا جنگ سالار تربیت کنیم، ایره دوست تربیت کنیم، ایره دکتر تربیت کنیم، انجینیر تربیت کنیم. حالا از این خاطر ما اولاد خاله است.
بله.
یک تبریک میگم بر تمام مردم افغانستان و به تمام
وطنان. مگر دادمونه ولی شده زویده که لور دام لگه پرخونه
خوب برده. خب باز اون یک مجلس دکام داریم، یک شد دختر حساب
بکنیم،
یک
شد
بچه. خب برحال از اون خاطر اصلا میگم کلی به این موافق هستم که خود امی بودن اولیسی جرگه یک چیز مثبت است، اما اینال سر کارگرد از یا اینال کارهای بد از یارم میگیم که دیگه نکنیم روز به روز خوب شده بره. از اون خاطر ای اولاد که تولد شده ای 4 سال 5 سال مگمی تحت بسیار انتقادات قرار گرفت. از یک طرف میگن سلطان زوی صاحب بخشن، از یک طرف میگن از ایرانی پیسه میگیره مثلا، از یک طرف میگن که یا مثلا گروپ و گروپ بازی است، از دیگه طرف در اینترنت اینجا اسناد برآمده که آقای سیاف، آقای مجدی، آقای قانونی اینا که آقای کرزی میگن یک قرارداد امضا کردن که ما حکومت را قبول میکنیم، تو شما ما را قرض نگیرین. این قسم اگر ای طفل یک عظمی ازال بازیگوش تربیت کنیم خونه، پس کلام کشو خو قاتل درجه یک میشه، خب باز در بدر میشیم. آقای سلطان زوی چطور میشه که پارلمان صحیح اصلاح بکنیم، صحیح تربیت کنیم، به درد مردم بخوره؟ صاحب
اول باید بگویم که پیش از اینکه سر دختر و بچه بودن از یه گپ بزنیم، باید سر مشروع بودنش گپ بزنیم. آیا این علالی است یا نیست، مشروع است یا نیست، سر از این گپ بزنیم. به نظر ما بعد از اون سر از این گپ بزنیم که دختر است یا بچه. امروز رای مردم دزدیده شده. امروز مثل که پیشتر دوست ما گفت، در غزنی اقوام بسیار وسیع غزنی، ولسوالی های متعدد غزنی نماینده نداره و اونا گفتن که آیا دیگران میتونن اینجا نمایندگی کنن؟ اینجا یک برادر ازاره ما نشسته و یک برادر اهل تشیع ما. من بسیار با صراحت میگم که دوست ازاره ما در غزنی از پشتون نمایندگی کردن نمیتونه. خود پارلمان گذشته ای را ثابت ساخت، وکلای ازاره با تحسن پرداختن با بزد کوچی ها، پارلمان بایکات کردن به خاطر کوچی ها، یک ازاره به خاطر کوچی در پالوی کوچی استاد نشد و یک کوچی به خاطر ازاره در پالوی ازاره استاد نشد. این یک واقعیت ثابت می سازد که مملکت قومی استیم و اقوام حق دارن، هم هزاره حق داره که از خود نماینده هزاره داشته باشه و هم پشتون حق داره و هم تاجک حق داره، هم نورستانی حق داره. وقتی که مملکت ملی شدیم، وقتی که افراد حق پیدا کردن در این مملکت و اقوام در حاشیه رانده شدن از دیدگاه حقوق، فقط حق فرد معنا پیدا کرد، در وقت باز میتونیم بگیم که یک هزاره سلطان زوی یا از دیگه یا از دیگه نمایندگی بکنه. خود سلطان زوی میتونه یک هزاره نمایندگی بکنه، اما قومش، سلطان زوی قوم خود نمیتونه متقاعد بسازه. امروز با این ذهنیتی که در اقوام وجود داره که ما بگیم که تو برو یک هزاره نماینده شده میتونه، برای اینکه واقعیت های افغانستان اینمی است. این به جواب سوال دوست اول ما در مورد از اینکه پارلمان چی کرده میتونه و چی بکنیم که بهتر شوه و اصلاح شوه. من فکر میکنم که از همه مهمتر در مملکت ما که بحران اعتماد وجود داره، در مملکتی که جنگ است، در مملکتی که 47 قوت خارجی در اینجا است، ما باید تشخیص بکنیم که در کدام افغانستان زندگی باید میکنیم. در افغانستان که حامد کرزی رئیس جمهور است و ما در او افغانستان اتباع از مملکت سیستم زندگی میکنیم که حق اتباع محفوظ است، در مملکت زندگی میکنیم که 47 کشور هر کدامش از خود یک مملکت در اینجا ساخته، در مملکت زندگی میکنیم که سفارت ها از خود یک مملکت ساخته، در مملکت زندگی میکنیم که کمیسیون های مستقل متمرد از خود مملکت ساخته، در مملکت زندگی میکنیم که اشخاص عوام فریب برای خود مملکت میسازن. ما باید تشخیص بکنیم که مملکت کی است. اول اگر تانستیم این مملکت مملکت مردم افغانستان بسازیم، مملکت افراد بسازیم که حقوقشان در اونجا محفوظ است، باز میتونیم که نهادهایش هم اصلاح بکنیم. برای اینکه بحران اعتماد تنها وقتی میتونیم حل بکنیم که افراد در اونجا احساس مالکیت داشته باشن، افراد مملکت حق مالکیت خود بدانن و افراد در حفظ امنیت، حفظ نوامیس و حفظ منافع ملی از او با دولت همسو و هم
سمت باشه.
اون وقت است که ما شورایش هم درست کرده میتونیم، قضایش هم درست کرده میتونیم و حکومتش هم درست.
بلخی سب تا وقت ورکه. تشکر سلطان زوی سب.
شما چی میگید؟
بله، البته فرموده که سلطان زوی سب داره یک واقعیت است که فعلا مشکل اقوام در کشور ما وجود داره، در هیچ تردید نیست و متاسفانه 3 دهه گذشته جنگ و مشکلاتی که در 3 دهه گذشته وجود داشته و دامن زدن مسائل اقوام، مسائل منطقه، مسائل زبان، اینا مشکلات عمیق را در کشور ما به وجود آورده و ما باید طی سالهای گذشته، این 10 سالی که گذشت، حداقل یک وضعیت جدیدی به وجود آمد، سعی میکردیم و تلاش میکردیم که این حالت را تغییر میدادیم. شما ببینید، ما تا زمانی که من به خودم شخصا تحلیلی نیست، ما تا زمانی که در افغانستان وضعیت با یک کیفیت داشته باشیم که هر قوم برای خودش منافع جداگانه تعریف بکنه، این مملکت به طرف آبادی و به طرف سعادت و خوشبختی نخواهد رفت. ولی متاسفانه این وضعیت فعلا وجود داره و یه حساسیت‌های قومی وجود داره، مشکلات منطقه‌ای، مشکلات زبانی وجود داره. باید تدابیر بهتر از این سنجیده میشد تا این سالهای گذشته. ما باید به سمت وحدت ملی بریم، اما قسمی که در قانون اساسی ما آمده که پارلمان مظهر اراده ملی است و یا مثلا هر کسی از هر حوزه انتخابی اگر انتخاب شده باشه میتونه از کل مملکت، از کل کشور نمایندگی بکنه، خب اینا چیزایی که در قانون اساسی ما آمده، ولی متاسفانه تا این سالهای گذشته قدم های عملی در این مسیر برداشته نشده.
بله. ما باید بلخی سر امی وظیفه شما وکالا نبود که امی کارا را باید میکردین؟ یعنی گناه در کجاست؟ شما چرا مثلا چرا اگر میخواستین این کار را بکنین نتانستین؟ ورزی که در خود پارلمان دستبندی هست، یکی طرفدار آقای سیاف از یکی طرفدار آقای ربانی، یکی طرفدار ایران از یکی طرفدار پاکستان از یکی از امریکا هست، خود چرا امی کار را نتانستین؟ یعنی چرا ایر بلند گپ نزدین در 5 سال گذشته یا 4 سال گذشته؟
فرموده شما درست است، پارلمان همون قسمی که بعضی ها از تعبیر میکنن به خانه ملت، ولی رساترین تعبیرشون هم است که قانون اساسی خودش کرده که مظهر اراده مردم است.
نه،
مظهر اراده مردم نباید با همدیگه یک اینچنین مسائلی داشته باشه. ما رو بپذیریم باید صادقانه که پارلمان افغانستان طی 5 سال گذشته یکی از مسائلی را که ناکام برآمد همین موضوع بود که مشکل اقوام و حساسیت های منطقه‌ای، قومی، زبانی، تنظیمی اینا را نتانست حل بکنه و متاسفانه خواهی یکی از مشکلات کاری بود. و در بخشی مثلا شما ببینید، مثلا پارلمان یا وکیلا یا نماینده مردم اگر 3 تا وظیفه داره، بحث قانونگذاری و بحث نظارت و بحث نمایندگی از مردم، ما در بحث قانونگذاری شاید آمار را داشته باشیم، بیشتر از 100 تا قانون یا میثاق را ما تصویب کردیم، خب در این بحث نیست، اما در بحث نظارت ضعیف‌تر از او بودیم. باور من است که در بحث نمایندگی مردم و تمثیل اراده مردم از هر دو بخش دیگه کرده ما ضعیف بودیم. هنوز هم همون قسمی که سلطان زوی صاحب اشاره کردن، در کشور ما متاسفانه بیش از 47 کشور حضور نظامی دارد و ده ها کشور غیر از حضور نظامی حضور سیاسی و فرهنگی و مسائل خودش را دارد و ارتباطات هم یقیناً کشورها وقتی که در اینجا هست با جناح های مختلف برقرار میکنه. این مشکلات متاسفانه هنوز وجود داره. ما در طی 5 سال گذشته، معذرت میخوام، من یک نکته را میخوام اضافه بکنم، در طی 5 سال گذشته به عنوان نمایندای مردم نتونستیم کار را انجام بدیم که فعالیت نیروهای خارجی در کشور ما در چوکات یک قانون تنظیم میشد. من خودم شخصا این را بار بار مطرح کردم، اولین بارم در شورا ما را مطرح کردم که حساسیت های کشورهای خارجی را برانگیخت که اینا بالاخره قوانین داخلی ما را احترام بکنن، اینا در داخل کشور ما نباید زندان داشته باشند، حق دستگیری اتباع افغانستان اینا باید نداشته باشند، و در بمبارانایی که اینا کردن موارد دیده شد حداقل مشکوک بود که امکان داره در بمباران مواد کیمیایی وجود داشت.
بلخیسب آقای بتاس تا وچ اول تاسخ پل زان جوړ کړي، بیا موږ ته موږ نه تنظیم غواړي، قانون غواړي. تاس چې په پارلمان کې خپل کنه جوړيږي، یو پختون دی، هزار دی، ازبک دی، تاجک دی، اوس پر وې دی بلاګر د مصیبتونو نه راوتلی، نو بیا څنګه موږ نه غواړي چې زان تنظیم کو؟ یعنی دسی مشکل سره نه مخامخ کیږي، اول خود خپل زان سره جوړ کړي، ملي وحدت ایجاد کړي، حداقل په پارلمان کې ملي وحدت تمثيل کړي. نو لکه تاسم چې ول چې رادم تمثيل نشو، لا ملي وحدت هم تمثيل نشو، خو خبره چې دومره ګډه وډه نو هغه به څومره تاسو حکومت نه حیا وکي یا د دولت نه چاغه به قانون جوړ کړي او به ځان تنظیم کړي او به زندان نه لري. یعنی دسی مشکل هم شته په دې ټولو نه کیسه.
ما با نظر شما موافق هستم ملک کوزه صاحب، من همین گپای شما رو گفتم. ما گفتم ما متاسفانه در ایجاد وحدت ملی ناکام بودیم. ما در قدم اول باید کار میکردیم، پارلمان مظهر اراده ملی همون قسمی که قانون اساسی تعریف کرده قرار میدادیم و بعدش اینی کارا رو به عنوان نمایندگی از مردم انجام میدادیم. ولی در تفرق، در پراکندگی، در دسته‌بندی متعددی که هست سر هر گروه، سر هر دسته، سر هر مجموعه کسایی از داخل و بیرون نفوذ دارن، طبیعی است که ما نمیتونیم وظیفه خودمون رو با درست انجام بدیم.
خب دکتر سیب رمضان بشر، دو سال به شما وقت میدیم، اگر سر خود از این پارلمان استاد شویم، ما میخواییم یک بررسی کنیم که در 4 سال یا 5 سال در پارلمان گذشته دستاورت هایم داشته، اشتباهات هم داشته، حالا از او چطور نتیجه بگیریم که پارلمنت آینده صحیح کار بکنه؟ یعنی مجلس
بله موافق شیم،
موافق شیم سر ازی. دکتر صاحب رمضان بشردوست، ما گفتیم ابی یک چیز خوب است که مثل جهان متمدن ما از طریق پارلمان میخواییم مبارزه کنیم، شما هم کلگی ای خوب است، اما ای که موافق نمیشین سر ازی باید استاد شویم. حالا بگوییم که شما در آینده چی باید شوه که بازم 4 سال بعد باز ما شما رو تنقید نکنیم که شما کار عزیزتان بور نشد؟ بس بله،
چند نقطه به نظر من بسیار مهم است. اول این که امان الله خان به مردم افغانستان میگفت که شما دریشی بپوشین، شاپو سر کنین، با شاپو سلام بدین که ما به فرانسه و به انگلستان و لندن برسیم. حالا من فکر میکنم پارلمانی که خائن است 100 مرتبه نبودنش بهتر است از بودنش. پارلمانی که قانون تصویب میکنه که کسانی که در 30 سال مردم افغانستان را شکنجه کردن، کشتن، قتل کردن، به صدها زیر خاک دفن کردن، اینها معافیت قانونی داره، اینها مسئولیت قانونی داره، 100 مرتبه نبودن از پارلمان از پارلمان بهتر است. پارلمانی که هر وکیلش 100,000 افغانی در جیب خود زد، هر وکیلش بادیگار داره، دستیار داره، موتر داره، اما در طول 4 سال رشوت 2 برابر شد، بیامنتی 10 برابر شد، مواد مخدر 100 برابر شد، هر روز سر دختر مردم، سر ناموس مردم تجاوز میکنه، در قضاوت
دکتر سیب گوش کنین، سیب کنین، این هم بی‌انصافی نیست. خود بین وکیلان نفرای خوب هم بودن، مثلا در 4 سال گذشته ما همواره از شما چندین بار صداها شنیدیم که اعتراض کردین، از آقای سلطانزوی سه همتر آقای بلخی چندین نفر دیگه همیشه همواره صدای خود بیرون کردن. این هم خود بی‌انصافی است که کل
ما در رابطه با پارلمان یک نهاد صحبت میکنیم، نه در رابطه با فرد. پارلمان، ولسی جرگه، مشران جرگه نه تنها دستاوردی نداشت در مبارزه با فساد، نه تنها دستاوردی در مبارزه با بیامنتی نداشت، نه تنها دستاوردی در رابطه با مواد مخدر نداشت، بشکل خود پارلمان یک مکان مقدس فساد شد. از سرنوالی ما، من خودم چندین مکتوب الان دارم که وکلا را، تعداد از وکلا را تحت تعقیب قرار داده بود، اما خود نمی ولسی جرگه ما مانع شد که سرنوالا سرزی تحقیق کنه. کسانی که میگن بین محقق و کرزی چی بود، استکاک وجود داشت، این جنگ زرگری بود. امی آخای قانونی نبود که در روزهای اول پارلمان اعلان کرد که کرزی صاحب خدا خیر بده، رئیس جمهور دلسوز از پاک است، برای وکلا سناتورا $10,000 داده که موتر بخرن.
آلی $10,000 برای وکلا آقای کرزی از آتمی تایی که نیست کسی کسی بیا و چی معلول و گرسنه
میبرد.
آقای قانونی اصای آقای کرزی در پارلمان بود. آقای سپنتار باید وکلا که به عنوان مثال مخالفت پلیسی جرگه و حکومت اعلان میکنن، آقای سپنتار ماش وکلا را از 55,000 به 100,000 رسان. معامله سر آقای سپنتار شد.
بله باندې باس کو چې شورا څوکي څنګه شورا وا او شې باید کړای وای.
بله بله دی باندې
موږ دلته یوازې په دې باندې باسو کو چې باید دوسی چې کار درستی اصلاحي دلته فقط عملی کیږي توهینی
کیږي تاسو تیر شي
دا سب د باس نه دا وان فریبی دی
اوس اصل موضوع باندې
راشي فکر کوم چې دلته پاس شورا جوړ شي شورا چې جوړ شي که شورا مشروع نه واغور دای ولې په شورا کې و زه فکر کوم چې د دې لپاره شورا مشروعیت پیدا کی د افغانستان د خلکو په ذهن کې باید مشروعیت پیدا کی هر نهاد چې غواړي چې مشروع شي یو حقوقي مشروعیت دی چې په کتاب او کاغذ کې حقوقي مشروعیت یو نهاد پیدا کوي یو بل د خلکو په ځهانو کې دی د خلکو په زړونو کې دی دا شورا یا تیر شورا که مشروعیت درلود کنه درلود حقوقي نقطه نظر نه د خلکو په ځهانو کې یو هم مشروعیت نه درلود او نه محبوبیت درلود مګر دا ویلای نسو چې هغه تیر شورا هیڅ شی ونه کړی دا ویلای نسو چې هغه تیر شورا هر شی څه وکړو درستو
هغه
کې ډېر ښه نقاط هم موجوده و مثلا د قوانین تصویب مثلا د نظارت په برخه کې اگر چې ډېر کار نسو په ځینو برخو کې نظارت هم وسو استیزا وسوله وزیران سل د اعتماد سل.
بله د خبرونې په دوهمې برخه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه په ارتباط خبرې کوو چې دسمبر 9 چې دا د ملګرو ملتونو لخوا د اداري فساد په ضد د مبارزه د ورځې په توګه اعلان شوې ده په همدې ارتباط خبرې کوو بیا هم ممکن هم د ولسي جرګې او د ملي شورا او د حکومت او دولت په ارتباط پوښتنه وي نو محترم ملمانه هم د تیاری نیسي چې په دې ارتباط څنګه کېدی شي په افغانستان کې اداري فساد له منځه لاړ شي عاملتونه یې څه شی دي ولې اداري فساد په دې نه لسو کالو کې د منځه لاړ نه شو اته د محترم